پوغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ وام د اسد میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې دپاره موږ ټاکلې ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې، کولی سئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0999 45 50. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی راسره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بله ډاکټر صاحب
سلام الله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
پیله د چټول ورو جوړ سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمونږ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتي وسیږي او الله پاک دې وکړي چې دا پاندېمی دوام وکړي نه شي. د هپاتایټس بي په اړه تاسو ذکر وکړه، دا واقعا د دې یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. دې ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي، یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په اخته کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجه کیږي، او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي، او بل اخره خبره ده چې یو وخت کې معلومیږي واضح کیږي چې د ناروغي په اخله چې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي. د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کس کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموش سیر او اعراض علائم لري.
بله،
اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي، چې هغه هپاتایټس اي وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او اي. او فکر کوم زمنګ د نن ورځې موضوع همدغه هپاتایټس بي اثر جوړې چې موږ هم اصطلاح متوایو هم دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود، او دا حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې د یو عضو دي چې هغه د حیاتي اعضا ویلې شو چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېر جګر نه وځي د انسان په وجود کې، نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي، نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په اړه باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره وکړو، زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده، او کله چې د جګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ته یو د سه غړې ده چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې کوم تعاملات سره ترچېږي، کوم غذایی مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اخر هم دلته کیږي، د دوایان هم دلته هضم کیږي، او دا غي البته میتابولیزم کې استقلاب صورت ترچېږي، او دا غي په نتیجه کې د غذایی مواد چې موږ خو یاد نه دوایان خړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا وجود کې د دې کیمیاوي تعاملات په نتیجه کې کوم زهري مواد تولیدېږي، دا غي اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفره له طریقې اطراح کوي د غذایی مواد سره، او مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي، بیا نو انسان د رات مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. کچېرې په دې اړه راته وایي، از دوستان به هم پرې پوه شي، تور زیړی او سپین زیړی، زیر زیړی، یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي چې زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نومونو باندې یادوي. تور زیړی هپاتایتس بي ته معمولا زمونږ خلک وایي. تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنګ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنګ غوره کوي. دا رنګ د ادرار او رنګ کېږي، لږ تغییر کوي، زیړ تور ته ورته زیړ رنګ کېږي. نو کیدای شي په همدې خاطر باندې دغه خلکو ته تور جوړې وي، او دا اکثره په هپاتایتس بي کې منځ ته راځي، د تور جوړې یا د لایم چې ما ویلي. سپین جوړې بیا هغه ته موږ هپاتایتس سي وایو، د هغې وایرس بیخي بیل دی لکه څنګه چې مخکې ما وویلې. هپاتایتس سي یو دغه جمله وایرسونه دي چې دا نه ښایي چې مخکې ما ذکر وکړي، ترې اے بي سي او دي او اي. نو په دې کې د انسان رنګ بیا ډېر زیات دغه نه کېږي، خو په شرطه حالاتو کې دا هم په زیړي باندې بدلېږي. په مجموع کې په دغه شکل باندې بندې شوې ده چې سپین زیړی او تور زیړی، تور زیړی هپاتایتس بي ته ویل کېږي او سپین زیړی هپاتایتس سي ته. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایتس باندې تشخیص ول، چې په هغې کې 1340 هپاتایتس بي ناروغان وو او 1260 هپاتایتس سي ناروغان وو. البته دا هغه احصایه ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنی تشخیص شوي دي لیدل شوي ده، مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکریننګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا د هغه کسانو کې چې په کابل کې هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو وو، صحیح خدماتو ته هلته دغه چې یو وښودل. اصلا د هپاتایتس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاءالله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 822 5550 په دې شمېرو باندې راسره په اړیکه شئ، که چېرې پوښتنې لرې خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه، وخت په خیر. بلی سلام علیکم. هلو، د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت په خیر. دیموکراګا وری علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زایا؟ مهربانی افغان فرور، کومه پوښتنه لرې کولی سي خپل پوښتنه مطرح کړې؟
مهربانی ډاکټر صاحب، کورنا پاک له پوښتنه کولای شم؟
مهربانی ډاکټر صاحب، که چیرې په جریان کې تاسو سره به خپلې خبرې شریکې کړې.
ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورنا د مرض څخه جوړ شوی یم، یعنې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، ډېر کیلومتر کدا ځه سم لږ کمه سلندې راځي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه ورنه لرې دی ورور؟
او ما ته کدا یو وایي چې عمر څو کاله ده او څو ورځې کېږي چې په کورونا باندې اخته شوی دی.
بله، یعنی یو میاشت مخکې په کورونا باندې اخته شوی و، اوس چې د باندې وځي یا هم ګرځي سبندي ورته پیدا کیږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب، دا د واه چې سم بیا ورکړه دا کوم تیر غلی و نو وسم بس چې یعنی ګرځم دا چې څو کده دا زما کومه فدان دي لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب ویل چې عمر مو څو کلن دی؟
عمر مې بس چې وې شتري شه خو دې خو
ډیر ښه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې او تاسو هم کولی شئ د رادیو لاري ووري. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب تزما مشوره دا چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود د کولو کې ډېر رول آدم کفایه کې و. یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت وځي د شوشو آدم کفایه منځ ته راوړي، د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګونی واقعیت موږ تاسو ټول معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی څه شوی دی اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غوره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافی مقدار مایات واخلي، او کوشش وشي چې د نورو امراضو نه مخنیوی وشي، لکه نور بکتریایي نمو نویاګانې یا سینه او بغل واقعات یا نور میکروبي امراضو نه مخنیوی وشي، تر څو په دغسې یو ضعیفه حالت کې که چیرې بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کېدی شي متضرر شي. نو که چیرې دوی خپل حفظ صحې ته توجه وکړي، چې دوی د وجود مقاومت د معافیت تقویه کولو ته توجه وکړي، او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي، او هغه اداره چې ډاکټر ورته ورکوي هغه تعقیب کړي، انشاءالله چې دې ته به خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو هفته دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري ضعیفي او خستګي احساس کوي، انشاءالله دا به ورو ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو، تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ ته علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زینه خو د راډیو غږ ته سلام صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پښتنه خو مې د سیو چې یو خبره ته تکلیف مې لرم چې راځي اړه مې لاره تور دی اړه به مې تداوی وکړه دا تقریبا خیمه اوس خو د خدای فضل ده. خو چې آیا د ډاکټر تل پښتنه کوم چې د تور زیری د فارق خوراکونو کوم یو به ضرر کوي چې هغه سره هغه نه باید خوځاریو کې پښتنه مې په دې ډول ده چې باید کوم خوړونه سره ځان وساتي یو او زایم و سپیره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدون کې موږ کول وسه نو چې تقریبا د سرتیا پیدا شوې ده عمر مې 55 کاله ده. نو یو څه دوایي کې سره وخی خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغه څه وکړم او ما کې څه یو ندي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کم شي.
سامه ده ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، ګرځې بیا هم تکرار کړم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب تزما مشوره دا ده چې دوی کچیر دوی واقعا هم د تور زیړی نه شوی وسیږي او د جګر وظیفه نورمال وي، یعنی تابع د دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جګر وظیفه باید نورمال وي، کله چې خپل نورمال وظیفوي حالت سره سره چوي روټین نو دا د څه حالت دی چې جګر نو د خطر نه وته دی. او په دې صورت کې دوی خوراک کولی شي، خاص پابندې نشته ده کله چې اوخري سبزیجات ټول خوړلی شي نو کوم مشکل نه جوړېږي ورته. خو که داسې وي چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختلفې دي، لا اوس هم په سترګو کې زیړی لیدل کېږي، په جلد باندې اوس زیړی لیدل کېږي، نو په دې صورت کې بیا ښه ده چې د زیات لحمیاتو او د غوړ شیانو نه، یعنی د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټې وخوري او خټکي او دا شیان دا دوی ته بهتره ده، ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله، چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنیز دی عملیه ده چې هغه سره د وجود ذخیره شوی غذایي مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بیرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي دغه عملیه سره په صحیح شکل نشي رسولی، انسان کمزور او ضعیف وي، نو په دغه حالاتو کې بیا خواږه ډېر ناروغان ترتو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نشي، جګر ډېر مصروف پاتې نشي، نو خواږه په وجود کې تما نو وجود ته ضرورت لري هغه باید ډېر شي. دا هغه څه چې جګر لا اوس هم سره مې لري خو دې ورور وایي چې نو اوس ټیسټ نه منتشوي ده نو دوی کولای شي چې هر رقم خوراک وکړي کوم پابندی نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دی ونه لري، نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي، استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې مستې همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي سره د مایاتو انشاءالله دا کفایت کوي او دوی وجود به انشاءالله ورو ورو دې سره تخته
انشاءالله انشاءالله. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کېږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویلې دا هپاتایتس بی عامل دی او دغه وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغۍ د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه چې کله شفاخانو کې، روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي،
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو، موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه هپاتایتس بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي، چارې کوي په غاښ کې، په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی، او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کړي خپل وسایل، او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقاربت د لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي د هغې تمام د دې د مینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدردي د ناروغۍ همدارنګه د هپاتایتس اے او ای په هکله چې امام وویلې، د هپاتایتس اے او اے دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. د یو انسان اوبه د څکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي، نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي.
بله، خو ډاکټر صاحب، یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0999 40 15 40 او 0 28 22 55. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده، او په دغه موضوع باندې به هم موږ بحث وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ مو اورئ؟ بله، ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوښي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله،
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخلېږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هېڅ اعراض او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. سنتونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې اعراض علائم نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې دي. نښې نښانې عبارت دي د خستګي نه، د ناروغ بستری وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري، دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دژو متیازو رنګ یې هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اعراض لري. همدارنګه تبه به لري، او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اعراض علائم یې همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اعراض علائم په وجود کې لیدل کېږي، خیر چې ناروغ زرا پرته مرسته وکړي، او هلته خپل د زیړي مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي ترڅو ناروغي تشخیص شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو. ولی سلامونه، وخت مو په خیر. بله، هیله ده تلیفون غاق، البته ده راژیو غاق تید که میره بانی چوگ لکم زایه.
زه احمد شریف یما، تخار ده ولایت ناس که علم سلام نتاستا و آوریدین که.
علیکم شریف رور، په خیر اغلی خبروانی تا کما پختنه ده درلوده؟
پختنه ده زه ما ده سلور کاله مخ که عملیات ده درلو کرده ده غور رئیسی نفی ما چیز ما سگه ده کچرا که میخواه دفتر و خیلی و چه سگه ده در چطل ده میاشم یا سوال ده سری دوا کم انتبیتیک خوره با و میاش که چه اول تاریخ دوا و خوره با یعنی آخر ده میاشی بیا از مجبور مکلاتیم چه لست دان انتبیتیک یا سراد نور دوا و لگو سرا بخورم بیا نو یو لست یا پینجو لست و ده کش جور و ما شاق وقت و اخلو ما جور و ما خو بیا بیرتا چه تاریخ برای کیجی بیا از انتبیتیک باید بخورم یا پیچوهایی که که سپراکسین و
ډاکټر صاحب. بله ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
او زه پوښتنه لرم د ورور خپل تکلیف د لګون غو نیو ویلې ویلې چې د زړه مشکل لرم، او کال کې څو دې مجبوری کوم چې انټي بیوټیک وخورم. نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک وخوري؟ آیا خپل په خوښه خودي که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور راګې باندو عملیات کلمه ام ډاکټر صاحب منچر په کابل کې، نو هغه خدای مرسي چار زده خو تلیفون کار کوي. هیڅ تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کړي څو انډیپیټیک کونه خو ډاکټر یې را نه کړم، زه نه ښکېږم.
مننه ورور، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. تاسو رادیو ته غوښ شي ډاکټر صاحب، د دوی مشکل دا وو یا ستونزه دا وه چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ وروسته د غینه، اوس فکر کوم دوی ته د سګي تکلیف پیدا شوی، وای تر څو چې انټي بیوټیک استفاده ترې ونه کړي، وای د دوی زکام نه کیږي او نه جوړیږي.
خپل یو چک وکی د الرجی یا د حساسیت، د څه نوی چې دوی حساسیت ولري، د کوم شي سره الرجی ولري، او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الټهاني حالات سره مواجه کېږي. دا یې ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی، هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې اعتبار ته ولري. دغه چې بار بار دی چې زکام ریلیز کېږي، نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي. که داسې وي نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو دا چې د حساسیت ټسټ وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي، او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي، او یاد داشته در حساسیت زد دنی دواگانی دی چه اغا که دی چه یو دانا واخلی دشتی هر اشپایی یو دانا خورین و اغا وجود به غیر حساس کیگی او زر در بدر زکام و غیزش نکیگی او کمتنو که دی باید خون سیاست توجوه که او گوری چه کم چی سر دی موازی کیگی در غیر دو وجه ندر زر زکام دیزش که زانو بساتی او زر دی طرفدار نیمه چه دی زر در انتیبیتیک واخلی لکه انتیبیتیک کیمیاوی مواد دی اغا پا وجود بانده جانبی وارج لری وجود متضرر کوی نو هر خوناک باید ونو خوړل شي تر دا چې د عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي تر څو د زیاتو انتیبیوتیکو خوړلو نه جلزګر شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، بیا هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلی سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم. فرزانه
علیکم سلام ورور مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولی؟
فرزانه سهیلا پسرلی ملکه لگینه د بغلان ولایت.
پسرلی سه په خیر اغلی خبرونه ته موضوع مو تور زیړای د کومه پوښتنه لري؟
فرزانه زما خو دوه پوښتنه دي، یو د موضوع سره تړلې ده، بل د موضوع نه باندې ده. دا په موضوع سره تړلې ده پوښتنه ده، د تور زیړای یو بل انسان نه بل څه ځي کنه ځي. او بل پوښتنه مده ده ډاکټر صاحب محترم، چې زه ډیر کمزورې ما ځکه دوا وکړې ډیر کمزورې مې دي، چې تاسو په سر په دا کې مې نه استلای.
او لومړی پوښتنه مو کچری یو وار بیا هم تکرار کړئ.
او لومړی پوښتنه دا خوردان چې دا تور زړه دې دا یو انسان خپل انسان ته ځي.
سمه ده، سمه ده. ډیره زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیستې؟
او پوښتنه مې واخیسته.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه زما مشوره دا ده چې د رغنه ماته د ښکارا څه چې ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
bale
از دوه جنوي او کپدې عمر کې احيانا وجود کمزوري احساس کیږي، نو خره چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي وجود تر څو وکړل چې هغه د انسان متوجه دي نه او د عمر سره ځان شي. نو کمزوري لپاره په دغه عمر کې د ډېر عمده علت نه وي کلي، نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره خره چې عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه خوراک تر ټولو غوره خبره ده، میوجات او ویټامینونه واخلي، پروټین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا خبره دوی د انتقال لارو په اړه خبره وکړه، په اړه موږ مخکې خبره وکړه د ټول زیړي انتقال تر ټولو عمده لاره هغه د وینې طریقه ده.
بله بله، یعنی کرونا غوندې نه دی ډاکټر صاحب چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
بالکل، فقط د وینې د انتقال د لارې نه دا انتقالېږي، که هغه داسې وي چې د یو انسان د ناروغ د زخم سره موادي شي او هغه زخم د دې زخم سره موادي شي نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده، او اخونو د ډاکترانو د وسایلو د ناپاکو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي، او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ که نه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر دغه نه لري، تقریبا یو شی دی، یو شی وي، سیرې هم تقریبا یو شی وي، او تراوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانو معافیت که داسې وي چې کمزوری وي، اکثره خویندې میندې زمونږ په هغه کې لږ کمخوني لري، نو کمخوني د وجود مقاومت یو څه کموي. په هغه کسانو کې چې د هغوی مقاومت ټیټ وي د وجود، نو په هغوی کې دا ناروغي بیا اکثره مزمنو حالاتو ته رسېږي. مونږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی شو، د سیر له نظره حاد برخه حاد ډول باندې منځ ته راتګي، او په مزمن ډول باندې منځ ته راتګي. کله چې وجود ته داخل شي، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تر څلورو میاشتو پورې د یوې نه تر څلورو میاشتو پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي، او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د میندې یو شي او وجود بېرته سالم شي. نو په اکثره واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د میندې یو شي په شپږو میاشتو کې، او انسان بېرته نارمل شي. نو دا په هغه صورت کې ښه کېدلی شي چې د انسان د وجود مقاومت زیات وي، انسان وجود د خپلې وجود ولري او مقاومت یې د وجود زیات وي. خو که چیرې انسان کمزورې وي، کمخونی وي، یا ځینې نور امراض سره ولري، شکر ولري یا ایچ آی وي ولري، نو دغه ناروغانو کې بیا وجود کمزورې وي، معافیت کمزورې وي، نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي، شپږ میاشتنه وخت زیات څه کې اخلي. کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتنه وخت زیات واخیسته نو دې ته بیا مزمن هیپاتایټس موږ وایو چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي، او تداوي هم دوامداره وخت کوم دوکان کې نه شي، تقریبا شپږ میاشتنه تر یو کال پورې حتی کله کله تداوي دوام ته ضرورت لري. او
بله ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کیدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کیدای شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوې ده. کله داسې هم کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لاره بله دا هم ده، کچېرې د ناروغ چې دې ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په هماغه ګیلاس کې بل ناروغ اوبه څښي. کچېرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي، نو د خولې د زخم د لارې نه میکروب ګیلاس ته انتقالېږي، او که دا اوبه بل انسان اوبه څښي د هغې په خوله کې زخم وي نو بیا چې د هغې ته هم دا ناروغي انتقال شي. موږ داسې لیدلي دي چې په کور کې یو کس مصاب وي د هغې نه ټول کور دا ناروغي ورته انتقال شوي وي، او په دې کور کې د څوک کوم کس چې اول مصاب شوی وي هغه بیا وفات کېږي، بیا ورپسې بل وفات کېږي. دغسې د مرګ سبب کېدلی شي، نه یوازې د مرګ سبب کېږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي، لکه د جیګر عدم کفایه. جیګر د انسان حیاتي غړی دی، کله چې دا په عدم کفایه باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. بل داسې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نه شي او تداوي نه شي نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان قواعدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز ته هم په اخته شکل قواعد نه لرو نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل، تاسو پوښتنه د اخیسته د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه او خطرناک اختلاطات هم منځته راوړلی شي لکه څنګه چې مو وویل.
ډېره مننه اوریدونکو ته ورځو. بلې سلام، وخت په خیر. هلو سلام، وخت په خیر.
علیکم سلام، خوده څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. میره بانی څوک لکم زایا؟
جان محمد افغان د علمن ولایت د گریشت ولسوالۍ څخه لاړ کوي.
جان محمد په خیر، اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لری؟
پوښتنه می تعقیب کړی ده. اوله پوښتنه، اوله غوښتنه می تاسو نه دا اوریدونکو چې څه چې هوري یو اوریدونکو یا یو درې وسلور اوریدونکو اخی به به ډاکټر
سامد
تشریح جواب ورکوله چې څو خاصه بیان ورکوله چې
سامد ډیره مننه.
دا تور زیړی د زړه په تکلیف مشکل دلرم، د زړه تکلیف دلرم چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وایي دا د زړه پاسور دی، ستا د زړه پاسور دی، د زړه د پاسور پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرده ختم دي. دغه انټیبیوټیک چې ما پوښتنه وکړه، دغه انټیبیوټیک یو څو عمر ما هم کار کړم نو ماته آیا دي اوس د ادرار مشکل پیدا کړی دی؟ د ادرار مې نه سره برابرې دي. په دغه تاسو ماته جواب راکړئ.
ډیره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پوښتنه لري. مهرباني ډاکټر صاحب.
ادرار مشکل نه سره خندې وروره
نه کیږي،
بندش لري.
هو بندش لري، هغه بیا په سره کې بیا د سیرومایز ګولۍ استعمالوم، برم بیا نه کوي وسه سیرومایز ګولۍ استعمال نه کوم بس په تکلیف یم.
نو د ترانو د ګردو د دې خبره د څه نه ده کړی؟
نه نه، دا هغه وایي په ګردو کې کوم مشکل نشته.
ښه،
ډیره مننه جان محمد. او بلې اړیکې ته هم ورسو. بلې سلام، بلې سلامونه، وخت په خیر.
وعلیکم السلام ارسل خور، سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ وي.
ډیره زیاته مننه ورور. مهرباني، څوک لکم ځای؟
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوست مخبولي او ښایسته هلمنه.
عزیز الله، کومه پوښتنه لري؟
ډاکټر صاحب ته مې خورجانې پوښتنه دا تور جړی د فار اوس په افغانستان کې څو ډول واکسینونه شته دي او موږ څه کولای شو چې دغه جړی سزا و؟
ډیر ښه، ډیره ښه پوښتنه، ډیره زیاته مننه د تاسو نه. او یو بل اړیکه هم اخلو، به دغه نه بیا ورشو پوښتنو ته. بلې سلام، وخت مو په خیر. هلو سلام علیکم. کوم سلام وخت بخیر مهرباني څوک لکم زه
خیر وسه سليمان د کندز ولایت د سیاچول سالي نه تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام په دې خلا چې یو نیکمرغه خړی
ډیر مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده کوم انسان چې یعنی تور جړی دغه د خټکی زونی پونر یا د اندواني زونی پته د کم یا سلاته خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان نه رسي او بل پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړی د زیاتوالي نښه ده کنه دا دغه دی پوښتنه مې
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې رب شو ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه ته چې خغلی جان محمد پوښتنه وکړه پوښتنه تاسو اخیستې ده مهرباني ډاکټر صاحب
نه پر څو لري او د دې ادرار نه کیږي یا کم دي دا د وړو موضوع سره تړلې دي بالکل د وړو د پوښتنه په شکل مطرح کوله کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي نو د زړه ادانې کې فایو او سوایو په انګلیسي کې وټه کانجس ته ورته یې وایي په دې حالت کې زړه غټیږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پم په ځای چې وینه باید پم کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزورې شي د زړه ادانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پم کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پم نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي دا یو ګرده هم شامل ده ګرده د انسان دوه ګرده چې هر انسان لري هغه هم دغه حالات کې صحیح وینه ورته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرارو فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نفس تنګي لري د پښو پړسوب لري او د سږو پړسوب لري هم ورسره ده که سږو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي ځکه زړه نشي کولای چې هغه ټول نه جذب کړي په فم کې
بله او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب کوم ونه ویلې په هر حال دغه خدا دا ده چې دیوریتیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا باید منظمه واخلي مالګه باید کم وخوري او اوبه ډیر زیات مقدار سره ونڅکي تر بهتره ده چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
او دا کوم مشوره باندې مخکې لاړ شي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
پوښتنه کړې وه بالکل د تور زیری لپاره واکسینونه شته دي هغه د بغیر دې واکسین په نوم یادېږي درې د دې د واکسین کیږي کله چې انسان درې د دې واکسین وکړي دا نه بیا نور به هم کیږي دا یې خپل تر پنځه کال پورې او پنځه کال پس بیا یو بوستر دوز کیږي چې بیا هغه تر لږ کال پورې پنځه نه لږ کال پورې بیا انسان د ناروغۍ نه مخکې دا ډېر مهمه ده په 2014 کال کې د عامه روغتیا وزارت تقریبا د یو سلو تنور نوی ملکونو سره په ګډه په همانګې دا پریکړه وکړه چې د هپاتایټس بي واکسین د لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او دا پلان کړی چې تر 2000 کال پورې چې په یو سلو تنور نوی ملکونو کې افغانستان هم شامل وي تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کی او یا
بله
د دې استراتیجی په سیر کې باندې د اولنې چې تر 2010 کال پورې باید اندش پیته کې خلک د دې ناروغۍ نه وقایع کی نو وقایع تر ټولو او مهمه هغه انده واکسین وایي
بله او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او روسه د غینه به د عام روغتیا وزارت سره خبرې وکړو
د سليمان ورور چې کوم دور نه پښتنه کړی و دیوان چې په تور جوړی کې کوم خوراکونه وشي کوي انسان تور جوړی لري نو کوم خوراک اره مخکې ما هم ویل ګان تکرارم دی ورو ته کوم کسان چې په تور جوړی باندې مواد دي وخت دی پرې دوی باید خوراک چې خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډیر واخلي کاغه مالته دا مالته کې وی کاغه په اندوانه کې وی او کا په نشکر او ګړو د شان د دین ډیر استفاده وشي دا بهتره ده او دوی مله چې کثیر ته مو سره د دې مثالات ولې دی آیا دا د ایتو لري نه خړه کنه بلې څه وینه خړه تر دې نه څه کېدلې شي اسهالات حتمی نه ده د نور اندازو کې کېدلې شي د دې ناروغي اومدنه ولې د ناروغي د وخامت نه خدای چې د هغه معاینات او معلوماتي د جګر وظیفه موږ ګورو او د هپاتایټس سټېټس موږ ګورو دا یې موږ د ناروغي وخامت معلومول شو خصوصا د جګر د وظیفې نه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومول شو
بله او دوی دغه پښتنه هم درلوده وایي کوم شایان باید ونه خوړل سي په دغه حالت کې
کچری ناروغ په هغه حالت کې موجود وي، یعنی بدایل دی ناروغي ولري کاغه حد کې مضمون وي، نو خلک چې غوړ پړونه خوري واز دي او شهمیات ونه خوري او وخه راته ورته دا شان وي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم پوښتنو ته راځو، خو د عام روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو. فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې ووسی. ډاکټر صاحب، شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس، چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي، د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو. او ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي، سلامونه، وخت په خیر. په خیر اغلی خبرونی ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډیر زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي.
څه خبره نه دي
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه از د تاسو نه مطرح کړم، چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده، چې موږ دغه ورځ نن راوخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیان شو کولای چې خبري ولرو. د عام روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف ته د چی څنګه کول سو وقایه وکړو، څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی، چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولې موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی، د هغه یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي. دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو. او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بس کې چې هیپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري، نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغو مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو، په نړۍ کې واقعیت راځي د هغو کنټرول وکړو. نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي، چې هغه د بی لپاره 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي، چې په حدود کې د تقریبا د 350,000 شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي، او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د 3,000 چې 2,300 دي کلی ډول وایي چې 3,000 واقعات په 350,000 کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دغه په څونه موده کده
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول کو، یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګه عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګای عام یا د عام پواوی لپاره د خلکو عام پواوی لوړ کو، چې هغه د منبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه. ولی په څنګه کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معاینات په بخش موږ وپوښ د دې ناروغي هغه باردن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده، نو په همدې خاطر موږ معاینات کړی دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټی سنټرونه لرو، چې یعنی پر رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي هلته موږ اول وار کونسلینګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 115 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی پراد د خوست پکتیا ده او کابل دی هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات تر سره شي هلته په رضاکاران د ډول خلک دي تاذر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه آیسی مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړې دي چې د ایچ سی وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی دا پازل د الاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست هرات بلخ ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 191 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا موږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار سره کیږي ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوسم چې چونکه تويشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکه کرونا ده د کرونا لارې څخه موږ خلک نس کولای چې یو ځای غټو غوندو ته راوبلو نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دی په ټولنه کې زیات هپاتایټس دغونه منشأ اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دی بار بار ورته وای یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه ارایش
بله بله
صحیح چې دي چې شزینه برخه کې زیات اکثره اوقات ویشتان جوړی نو دغه لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایات او د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې نو هغه د کسان اخته کیږي نو
دا به
دا کمپاین شروع کوو ترته به موږ کوشش کوو چې اغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړي چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالی ژ دغه لپاره باید دی ټول استعمال کی یا نور ایسی مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په اینل کوشش کوي چې د جناب وزیر صاحب سیاتیمی پیغام ته ټول روغتیاي مراکز ته ورسو چې حالت باز لا شوونی په کې په نظر کې نیول سوی دي دا کار کوو
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنه کچیر تاسو نه
لاري خلکو ته زموږ پیامونه ورسو
بله ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې ته اشاره درلوده
بخښنه کوي چې خپانه زی دا تور زیړی دا موضوع ما په نظر ز صحیح نه بولم دا تور زیړی موضوع چونکی د په خاص خړای جسبه ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کوي ولې موږ له نظر څخه د صحیح د طبي لنګا څخه د صحیح استعمال نه ده ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او رسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کانسر یا د فیبروز سبب ګرځي
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی
خو ما در ټول چی هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دا غو درملنه لري 15% د درملنه ته جوړ کی ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمتي وو یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کړي. ولې اوس په نړیواله سطح باندې چونکې د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې پخوا ډېر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېسېدی اوس د دې قیمتونه راکښته سوي دي. یعنی هغه آدم دا دی چې د هیپاټایټس سي لپاره موږ درملنه لرو او د هیپاټایټس بي لپاره واکسین لرو.
ډېر ښه. او بل پوښتنه مې دا دی چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې څومره زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ په
مونږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پورې چې کوم موږ ماینه تخصیوي دي څلور نیم زره څلور زره څلور سو څلور نیمې موږ هیپاټایټس بي مثبت شوي دي او 2000 کې سونه چې دي هغه هیپاټایټس سي دي. ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واقعات چې رامنځته کېږي هغه هغه کسان چې دستنې یا پیچکاري له لارې مواد مخدر زرقي په دې کې د دې پیسد زیاته د کوم سروې مشکړه ده او په عین حال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کم د دې ستا او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي د دې لارې د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېره مننه
چې انتقال کیږي.
ډېره زیاته مننه جناب رئیس دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډېره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسره ملتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ د یعنی د سه‌شنبه په ورځ نړیواله ورځ ده په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلودې. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمو تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیول او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا وبلې خبرونه تاسو بلو یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د مک همکارانو نه واوري. د خدای پامان.